په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبریږي. د دې خبرونې وخت د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلیږي. د تورخم دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. د تورخم په جنوبي آسیا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره ده. د تورخم بندر نه ورځې مخکې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل سو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر خان جنرال کوزي ویلي، د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 میلیون زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 700 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغه ادارې پرون پنځشنبه ویلي، په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته زیاته سوې چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه رئیس سندی ماکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره سوې چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او دا لړۍ همداسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحید الله امنی ازادي راډیو ته ویلي، د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 13 میلیون وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په بیړني توګه $1 میلیارد ته اړتیا لري چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د میرمن مکین د اټکل له مخې په 500 هیوادونو کې نږدې 40 میلیون وګړي له قحطۍ سره یوازې 2 ګامه فاصله لري او 45 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. لندن، پاریس او برلین وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوه ستراتیژي موافقه کړې ده. دا تګلاره تهران ته د یوه نسبي مهلت په خاطر وړاندې شوې ده. د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې له مخې چې واشنګټن په یو اړخیزه توګه په 2013 کال کې ورڅخه ووت، ټاکل شوې وه چې د اکتوبر پر 13مه ځینې بندیزونه لرې سي. خو برېټانیا، فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران له تعهد د نشتوالي په سبب د بندیزونو پر هوکړه موافقه وکړه. ایرانی چارواکو په دې اړه کوم اکسلمان نه دی شوولی. د مسا امینی د مرګ د لومړي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 13 تنه فعالان د ایران په بېلابېلو ښارونو کې نیول سوي دي. ایراني چارواکو د مسا امینی د تلین د لمانځلو په درشل کې د فعالانو او هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي چې غواړي مظاهرې پیل کړي. مسا امینی د 2022 کال د سپتمبر پر 14مه د تهران د ګشت ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې. ماسا امینی د ایران د کردستان شهر د سقس اوسیدونکې وه چې تهران ته په سفر کې د بشپړې حجاب د نه رعایت له کبله نیول سوې وه. په دې 1 کلونو مظاهرو او لاریونونو کې د حکومتي ځواکونو په لاس د څه باندې 500 مظاهرهچیانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د چپي کېدو راپورونه ورکول سوي دي. عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کمپ څخه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. ډیره دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولي پوجدو کې د افراطي وسلولو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل سي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکایي ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د دې ډلې اعلان سوی خلافت یې هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونو جنګیالي او د کورنۍ غړي د الحول په نوم کم ته ولېږدول سول چې ډیری د عراق وګړي وو. د عراق چارواکي دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته د جدي خطر په سترګه ګوري.
آزادی پڅپوکی
درامواج آزادی
زما نور یاس نوری نیکه هیله و منای د تورخم دروازه لنه ورځ رئیس تړلې ده. د پولې بندې دوه په لومړی ورځو کې ویل شوی چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوه بار سلګونه لارې بندې پاتې وي چې د ازادي راډیو خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسټ رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د تورخم پر پوله راپورته شوې کړکېچ سره هممهاله روان اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدراعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سن ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغېز ولري؟ له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټک، د افغانستان سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند، د سیاسي چارو شننکي شفیق همدر. درې وړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. تخنیکي همکار وایي چې ګمانم درې وړو میلمنو د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو. افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان نه خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا له مقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو میلمنو ته هم سلامونه او هرکلی وایم او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض به دا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دې نه کار اخیستی دی او همیشه دا، یعنی اوس نه دا، یعنی پنځه اویا کالو شو چې تل دی داسې کړي دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خو انډیوالان دي، خو دا دی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارونه لري، میوې هغه راوړي دي، هغه خرابېږي لاره کې. د پاکستان سره تر څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دی یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده او دا ټي ټي پي دغه برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی. مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال، نو بیا څنګه کولی شي چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي؟ حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي، خو تاسو خپل دیواران تاسو سره پوهیږئ. خدا ده چې دا لارې بندېدل بیخي نغروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرښې پراته دي، دوی ته د دې کرښې ناولیتوب داسې راښکاره شي چې دا څومره ناولي کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم اوس پورې استفاده کېږي د خلکو په ذات.
مننه خټک صاحب. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند، خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویلې، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي. په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو بار لارې بندې دي، دغې ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان ته تللی و، هغه ویلي چې خبرو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. څومره زیانونه اوښتي دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟
زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته او تاسو ته تلویزیون محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو راډیو کې درې مال پر تاسو په خیر او شو ورځ مو تیر کړی وي او شمه شامل کړی او تاسو درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سن تقریبا درې اته تلویزیون کار ته رسیدي ته وخت موږ په شو په بد په دې دغه لار بند لار الهاسو تقریبا کړه دا خان وخت راوخه کتری کې وخت راوخه امین وخت راوخه ببرک راوخه نجیب راوخه ابل حکومت راوخه ته یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ د سیدارام سره خسته و چې په لار کې کوم مشکلات نه وڅنه ته کوم مشکلات چې برات لاغه ډیر تاسو ولید د دې پلا لکه مخکې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داس یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په اړه کیږي خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نو پای اقتصادي او د پاکستان اقتصاد تاسو معلوم دي چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دا یو اقدام وسی چې مکمل د لارې بند سي د دواړو ملکو تجارت ته د توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دا تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسی کچری چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرام نه دي البته مقابل لوري دا لارې بند کړي دا
خبر زه خپل خبر خلاص کوم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټول ته د یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسیدل دي پر پوله خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د فار کار کوي دا ګولې ډوډۍ پر ودرول یقین نه د افتا په تورن کېستا نه د افتا په تورن کېستا او نه د سارک چې موږ او دی د سارک هیوا دوه تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک سره کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټکتور په اړه کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مې اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده د لومړی ځل نه ده تاسو هم د دغه خونې ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رسیدلې دی له پاکستان سره پوره تړل شوی ده په یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي وغونه جلا کیږي نه
پیکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پرته هود ته کول ته چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا 13 هفته یا 15 ورځې د مخه وره ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې آسیایي معنی یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون ټاله پمبه جنوبي آسیا ترکی موږ غواړو چې دا لار استعمال کوو منګردا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته پکار وکړه داسې مشکل هم پیښوي وي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو منوال دادی ټول دنیا کې موږ هم سایګان وینو تاسو ستونزې په بعضي مملکتو کې منځ ته راځي ټول ملکونه هم سایګان لري منګر دومره جدي ستونزې دا باید د میز لري حل شوی وي تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسېدلی زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجاران تاوانیان شول
بله من نه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبرم پاته د ورور نو خبرتم پریږده که مراغواړي خبرتم پریږده او کني بیا نو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کابل دک دی که غلام خان دی انګور اډه د پراغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ د فار یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه مومن صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدل دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځي د لارې دغه تورخم دروازه وتړل شي او کتر شایې ځین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن خټک صاحب ته، مومن صاحب ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د دې پوښتنې نه مخکې که اجازه وي چې لاندې په دې عواملو باندې پوښتنه کړم، خبره ولې دوی ته راورسېدل؟ دومره سرګرمي ولې د ده داسې یوه حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا حد اخل د دوی له خوا نه رامنځته شوی دی، د داسې یو حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حده پورې را رسېږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسېدلی دي؟ خبره دا ده چې یو خو موږ د له پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي. حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کیږي او بیرته ایستل کیږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو راډیکال خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله، او جنرال حمید بیا په پاکستان کې کار وکړ، عمران خان یې قدرت ته ورساوه. دغه راډیکاله کړۍ په خپله د په آی اس آی کې موجوده ده. دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه تر اوسه پورې کله د کرنل امام او کله د حمید ګل او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډیره غوښنه او ډیره قوي کړۍ ده په خپله په آی اس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپله دغه سی او قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیستې و تر یو حده پوری راولي په دې مناطقو کې ځای پزای کی، یا دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپله پیغې قانون پلی کړي. د څو وخت د عمران خان په وخت کې خبرې وشولې، فیض حمید چې کابل ته ملاړ چې د دوی سره کتلی وو، بیرته د دوی راستنېدنه او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلی کېدلو خبره ورسره شوې وه. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه رامنځته شوې وه، د عمران خان حکومت ایسته شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوه هغه ایسته
هم تر څه کله د خبرې را سره لرلای دی، ځکه چې نور میلمانه هم شته. راستو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایسته شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دی پاوز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، چون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ په وګ جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده. لیکن د دوی ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و. نو په دې اساس باندې څنګه کې اورس تر بل ډیره شو ده، او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د دې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړي توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي. او نه تنها دا، بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو کارونو کې دي، غیر نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دغه چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې
وکړي. خاتک صاحب، لکه څنګه چې همدر صاحب مرته اشاره وکړله، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نه کوله چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګيږي. خارجي قوتونه پاکستان کې وو، طالبان پاکستان کې دلته نه جنګېدل. جنگ د پاره دواړه تلل افغانستان ته. ارزاده چې دغه پاره طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني، او تحت الحمايه سیمه یې جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا داسې نه ده. پاکستان پالیسی د افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه، غلطه پالیسی ده، او دا ټول جنجال د دغې پالیسۍ په عمق کې دی، ژورتیا کې دی. او بده مرغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پوهېږي، او هغې دا خیال دی چې پاکستان به دې سره خبرې وکړي، او دا به کې داسې نه کوي دی.
یعنی ستاسو په نظر خټک صاحب، عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدی پرته چې په افغانستان کې څو قدرت رسیدي دی غوي هغه عمق استراتیژیک ثابت د بدلیګن
بالکل دی عمق استراتیژیک دی ته وای چې دوی بو افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بینالمللي معاهده ده ترانزیت ریټ یعنی ترانزیتي تجارت هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ، یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ، خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولی دي، څونه خلک ښځې ماشومان بوډاګان یو 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 ناروا ظلم یې هغې سره شروع کړی دی په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغوی هدف دا دی.
خټک صاحب مننه، تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړي سی پوله باید خلاص سی څنګه؟ مثلا خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي او دې باره خلاف کمپین چلولې دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، محسن داوړ د دې خلاف आवाज اوچت کړی دی، د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابک په دې باره کې خبرې کړې دي چې داخله پرانیزي دا غلطه خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي. پاکستان کې د خپل جنجالونه هم دومره ډېر دي چې سړی چې یوې ته لاس نیسي بل نوی جنجال را ورس پیدا کی. خدا دې چې ملیګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزو خپه دي او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپله ما دا ته چې دا دی د پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حالت هم خنه دي.
بلې خټک صاحب، غږ مو لکه چې پریشو مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو به بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزي آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لاره هغه څه چې پاکستان کوم اموال له دغې لارې انتقالول هغه بند شوي دي. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لاره په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اورېدلي؟
دا څه دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا سمو د وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې چې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو او دا د بیا رغونې کار په ډېر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډېرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر هغه باندې کار شروع دی. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې دا لار په اساسي ډول د یوې خوا ژمی ژر راځي او د سالنګ هوا تاسو ته معلومه ده چې هلته اوس د هوا درجه ډېره سړه ده، نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی. او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یو لار په پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده چې دا لار اوس یعنی د پر بامیانو باندې تیریږي. هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي. په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوې ده. د کابل ټوله هغه د سوانګ توکي شي چې دي هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیتي او مال تللی شي صرف تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید اوږدوالی ولري یا درې تر درو ساعتو پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان دی، په ډېر نورمال ډول روان دی.
مننه همدر صاحب، مخلې چې تاسو در شو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کومه. خټک صاحب زما غږ به حتما اوري. دغه لفظي ناندرې چې اوس پیل شوې دي تقریبا بیرته هغه وخت ته دایي کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و. اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدله یا نور ملامتي به یې په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا هره د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کېږي. دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې دا دی ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دی منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات وساتي، هم چین سره وساتي.
خټک صاحب دلته بخنه غواړم، خټک صاحب دلته تاسو د سیمې ویلې، د ابر قدرتونو ویلې، د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیر کرندکر پرون له موږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغې هم ویلې چې واشنگټن ډېره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړې وي. دلته به د دې د غږ واورو، بیا ستاسو تبصره غواړم پرې واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیره مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څه چې اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره یې کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظرو تیره ورځ د واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریځ باندې ټینګار وکړ. واشنگټن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دی، وغتی اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغې منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندري چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه څه ده. خو دا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي، یو بل سره دی. دلته طالبانو جایدادونه دي، کورونه دي، هغه خو څه ضرر نه لیدلې، او هغه ته څه مشکل نشته. خو مشکل خو عام خلکو ته شته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغه ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاتې روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کومکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغه سي کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلې خټک صاحب، کور ودان ګمنم شته نور نور وخت د سیمه هیوادونه او نړیوال کومه بر قدرتونه
ګوري. پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر شي یا حایل شي، او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیق شي. نو هغه سي هم وشول، د افغانستان جهاد مسله وه او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې چې دغه پروژه هم تر لاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو د 50 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي، هغه اصلي ذخایر چې دي،
خام مواد چې دی هغه تر اوسه پورې هم داسې پاتې دي. نو د منطقې هیوادونه په ځانګړي توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړي توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده، د سیپیک او یو سرک او یو قمربند له لارې، همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه، یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه. په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابین دغه سیو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده. همداسې بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه همدغه چې روانه ده. د نړیوالو او د منطقې د هیوادونو افغانستان کې شته.
د مومن صاحب، تاسو تر څو دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه، په افغانستان کې طالبان چې وخت رسېدلی تقریبا څه باندې دوه کاله تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی. دغه وضعیت په پام ډیر زیان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي، ډیر زیان اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شیان رامنځته دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي که موږ یو، موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو، د دې تاوان سیمې ته رسیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچی ته چې موږ څوره موټران راتلل، په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن په دې کې خپل کاروبار درلود، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچی کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نه ورځې کیږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچا ته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی. که د پولې آخواته دي که دې خواته دي، په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وختي څو میاشتې بعد بیا د پاکستان میوې دلته راځي، هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی. که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت کې هر څونه ډیټینشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي، مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو ستونزه یا یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په دا تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې. کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړېدې، هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت چې د زراعت وزیران مقرر شوی دي، ټول به یې په خارج کې په خپلو بنګلو کې بناستي او په خپلو میلو باخته دا باید وغو سپښتنه وکړي. دا شل کاله چې هلته تللی وه، اوس هم زموږ دغه دی. حتی موږ طبیعي سره سړې خونې لرو، تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي دډنډ په سر کې واقع دی. هغه ته در د هلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغسې د دې سړو خونو څخه استفاده کوي، هلته د دې څخه استفاده نه شوې. دا نن ما ته یو چا وویل، وایي ما ته مځکه راکړه چې هلته سړې خونې لکه موږ پیاز وو په اویا افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ یو من دی، یا په دېرش افغانۍ یو من اووه کیلو پیاز دی. دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا پاتیا سنتو. موږ نوڅ کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه خپل یې غاسي. زموږ ته زمره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت نه ده، ولې زه فکر کوم دا ستا انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاو کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او دغه د نظریات راکې چې کښ کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه خوایم د افغانستان وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پسې څوک په تیارو جوړې دي، څوک په چیشي ولاړي. دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو، ولې زه فکر کوم چې اوس هم هي چار وخت اوبو ته ونیسي په ځای دي. اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کم کې د طبیعي سړو خونو څخه په سالنګ کې باید کار وکړي. نورې سړې خونې په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی. برق چې په افغانستان کې سویچ په په بل ځای کې وي او موږ خپل فرق کونه لرو. موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړو په کلات کې چې جوړو په سمنګان کې چې جوړو په ولسوالۍ کې هلته برق ته کمه دي. موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړې خونې جوړې کړو او دا ډېر زودي همکار موجودې هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستنې نیولې دي. که دا نور چې زړه یې غواړي هغه کوي چې زړه یې غواړي نه کوي چې زه ورته وایي چې ورور یو سړه خونه را جوړه کړه. سړه خونه نه جوړي شل کاله چې دلته نور کومکونه راتلل هغو خپل ځان ته انګارونه جوړول او خپلې هغه پروژې چې راتللې هغه یې خپل پنه په استعمالولې. یو هنګر به جوړ کړي بل شی به جوړ کړي. یعنی دغسې لکه تاسو مخکې اشاره کړې تاسو ته خبره ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت د میکانیزه کولو لپاره جنګ هم دلته وجود درلودی دا لوی لامل و چې نه کېدی. او بل خدا وجه ته چاته وجو ډیره هیڅ نه ده کړې. د افغانستان خلک په نورو کارو سره اخته و دا وکه هغه وکه اوس د افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري. موږ پروسه وکړ پر د خپل اقتصاد باندې $2 میلیارډ تقریبا صادرات درلودل. هوایي دهلیز مو فعال دی. دغه ستونزه لکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوې ده. دا ستونزه موږ په هیڅ بندر کې نه درلوده. د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو. ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو ښه تضمین خاطر باندې دغه مشکلات د پای ته کښینی. نن تاسو ګورئ دا خبر ته کوم نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم. اوس پلانټ مشینری ده. پلانټ مشینری دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د لپاره سامان. ایا دا په کوم قانون کې چې دا پلانټ مشینری باندې دا باندې خورو خپل سرحد دي موږ نه درته وایي چې مې پرې د یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیون دلته انسانان ژوند کوي. د دې لپاره ضرورت دی موږ آسیای میانه خپل بعضی مالونه د ریکسپورت په خاطر چې آسیای میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی د نور هیوادو سره د موږ صادرات ته موږ صادرات نور د شاوخه د منطقې ملکوت سره ولیداک دا نسته. موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ساته زه به هم خپل سر پسم. موږ نه وایو چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان شي ولې دغه عمل چې سوی دی دا زه فکر کوم د پولي اخوا او دی خواته واړه خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي که تورخم دي که پېښور دي عامې عام خلک عامې تجاران عامې ترانسپورټران عامې زراعت والا
زیان دې ترسېږي
مشکل سره مخامخ.
مننه مومن صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري او اوس په لار شو سیمته د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواره هم را سره وصل شوی دی. شینواره صاحب خبرونه ته خره لاست موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبرې وکړلې البته له سیاسي اقتصادي او مختلفو اړخونو کرا تاسو یو تصویر راکې چې اوس هلته وضعیت څه ډول دی.
ډیره مننه ستاسو. داسې چې زه پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغلی وم هلته کې لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وي یا هلته کې د مالونو کوم ډک ګاډي ولاړو دا بیرته لنډې کوتل ته لیږل شوي. هغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې په هغې باندې به شپه ورځ ګاډي افغانستان ته پورې وتل پاکستان ته به راتلل بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده. او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستې ده. په تورخم کې دې اړخته د پاکستان د کسټم دفترونه نغسې د انتظامی دفترونه او دا هر څه چې کوم دي تړلي پراته دي. او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راهیسي امپورټ اکسپورټ او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه دي شوي او یوې اندازې
دا چې شنوره سه په رسنیو کې ویل کېږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بندې په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندې دي یعنې داسې نه ده؟
بالکل دا څومره په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیزو رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز یا پخوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي. زه په خپل باندې څو وارې په دې تیره یو باندې کې تورخم ته لاړم. په تورخم کې څوک نشته دی چې کوم د ناروغانو ذکر شي یا د مسافرو په لنډې کوتل کې البته تر خواوشه نوي یا سلو پورې داسې کسان موجود دي چې هغوی په یو مسجد کې په لنډې کوتل جومات کې دیره شوي او د هغوی دا وس نشته چې هغوی بیرته پېښور ته لاړ شي دلته ځان دپاره هوټل ونیسي او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته. خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي، او پرون ورسره ما په خپل خبره هم وشوې، هغه ته په دې جماعت کې یو څو ورځو د پاره د خیبر انتظامیه خواړه ورکړه. بیا ته کې کوم مدني فعالان دي، ځایي خلک دي، دوه وخته ډوډۍ مور کوي، چای مور کوي، باغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی. خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي، او داسې د چمن لیا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي، ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډېر کم امکانات دي چې ډېر زر خلاصه شي، او مطلب دا خلک هغې غاړې ته پورې وځي. نو ډېر کم خلک په لنډې کوتل کې دي.
همدا پوښتنه ما کوله، یعنې د دې څرک نه لګېږي چې دروازه ډېر ژر پرانیستل شي؟
بالکل دا پته نه لګي، ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغې کشالې نه پس په لومړي وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او هغې اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دي هغوی سره ولیدل. خو یو بل ته یې ګلې شکوې هم وکړې، او یو شمیر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کې خودي. خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول، او هغه دواړه ملاقاتونه چې کومو هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلې دي، او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه. کور ودان د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې وویل، اوریدونکو هم کولی شي تماس ونیسي او خپلې پوښتنې یا خپله پوښتنه مطرح کړي. له میلمنو یو اوریدونکی دی، رواب اخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بلې بله، هم در خبرونه تخره خلاص پختنه لری او لچای لری مهرباني.
مننه. بس خاصه سر دی روازی حوی له صدا یو له دا واسه نه غانان او د کرخ نه غاړه پختانه د قربانی دي. نو دې کې خون پر سو ویل نه تاوی نه د طالب عمل تا وو، امریکا عمل تا وو، جنگ ته سر پندل خراب دل کارن. نو جنگ په همدا عمل قران دی وو ولس پاره د کندې یتیمانو او شرکتونو ول څه تولید اولی
پختنه.
زه دغه وایم اصلي مطلب دا د نوري صاحب دغه کاکړ صاحب چې کوم ویل دي دا د افغانانو د نیولو په اړه ته کنه هم دغه مسله چې په خپل انوال په غم دا بیان ورکړه. نو اول خو دغه زه وایم چې کاکړ قوم له پښتون هغه سره سمون خوري، پښتو سره سمون خوري، ځکه هندي او پنجابي قوم کې کاکړستان. نو زه دا وایم چې اکثره خو هر وخت دایمن پښتون او د پښتون له لاسه خوار شوی، د پښتون د افغان له لاسه خوار شوی. دغه اعلان چې دغه ماجر قانوني ونیسي، نو دې کې خو دغه قانوني دی لیږي. دا په تصویرو په دې بولدک کې طالبان ویني لغتو نه تر وړو پورې، او پاکستان حکومت یې لاسکر نه جوړې تر باچا خبر ده. نو په دروازه په قانون پرې دي داسې دروازې نه خواسي، بیا غیر قانوني.
مننه. همدر صاحب، نور اوریدونکي هم دي. بلې، بل اوریدونکي هم راخلو. مهرباني. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ. اوریدونکو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او څه پوښتنه لري؟ مهرباني. زر
حکیار صاحب، زه خبره کوم. صاحب
مهرباني، څه پوښتنه لری؟ د میلمنو له چا پختنه لری؟ خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع کړي.
د میلمنو لرم یو نظر وړاندې کوم. یو پښتن له میلمنو لرم کوم شي چې وخت راکړي. هغه دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په مابین کې د ګوندیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دی نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي زما دې قسم به خدای کوم مسلمانی هغه کامل مسلمان سي مجار دین فضا به مرکر دین فضا به کلیوال دین فضا به هم کوندای. نو دا کوند دا کورونا د سر کوندیان په فشار کې وای تر څلور کورو پر کوندای. نو تاسو دا موږ دې هم سر کوندیان نو دې ولې دا حقوق مسلمانانو سلفي دا زمان لري. نه دا پاکوای بسم الله الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. دا 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 دونه تاوانونه په ملي ډول حل شو تاوانونه ورسېدل. دا کومې نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې پایده شي چې مخکې دا اول دا کار کوي د ملورونه څخه پښتنه ونه ورته.
مننه. مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو. لطفا لنډه پښتنه وکي. څوک او لکم زم تماس نه ولګ؟
غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو په تماس کې مور ځانه
کوچا سب خبر باندې خره غلاس پښتنه مو کوي. مهرباني.
مهرباني ورځانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. او تاسو سلامه پښتنه خدغه د ورځانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی دی، افغانستان ته توانونه ورسولی دي، نو د موږ مالداري د کوچیانو په حساب باندې د لس کاله راچاره د دوی سیمه خاردار راچولی، د موږ غټه ضربه ده. د موږ دولت هر یو دولت د دې پوښتنه ونه کړله، او بیا لغه نه د راروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي دی پلمې باندې جوړوي، نو بیا د موږ امارات د موږ چې کوم حکومت راغلی د پاکستانه دا پوښتنه نه ده کړې. پښتنو کې یو متل دی، د چا چا چرګ وزلی او پښتنه ونه کړه اخره مانله سړي ته ورسېده، د مالونه ټول کې ولاړ. نو موږ دا هیله له اسلامي امارات نه غواړو چې باید د دې پښتنه وکړي، د دې پښتنه وکړي که بیا دا موږ سره تجارت نه لري، باید موږ دوی سره بندر وتړو، پخپله باندې یو کار پیدا کړو.
مننه. بندر تړل خو ساده کار ده، خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هیواد دی، کراچۍ بندر ورته ډېر مهم دی، ډېرې هڅې وشولې چې له دغه بندر نه اتکا کمه
کړي. لکه افغانستان چې ایثار ده مهرباني ورجانه، لکه افغانستان چې ایثار ده دومره دایم ایثار ده، موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري، که دای بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ هند ته نه لرو.
بله بله، دا درسته خبره ده، مننه. کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، نور تلیفون مه کوئ. هم درس څو اوریدونکو نظرونه مو واورېدل، په دې کې ځینې د اخ ګاونډیتوب اصل ته اشاره شوې ده. آیا فکر کوئ چې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اصل تر اوسه پورې مراعات کړی دی؟ دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګري ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي، خبرداری کوي چې ورکوي چې 10 میلیون وګړي وږي دي، افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، په دغسې وضعیت کې نورې شخړې هم ورته راپورته شي، آیا دا د ښه ګاونډیتوب کوم اصل دی؟ کوم
نوری صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راواخله تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دوی په پینډۍ او په پېښور کې جوړ کړي دي او کابل ته راډیسان کړي دي، هغه حکومتونو سره د دوی اړیکې ښې نه ویلې. معنا دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک باید د پاکستان د یو اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع ونه لري. پاکستان یو پروژه وه، د غرب پروژه وه، هغه د خپلو اهدافو لپاره دلته جوړه شوې وه، او اوس هم هغه چې دي خپلې ګټې او اهداف پالي. نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم دغه اوس درې اورېدونکو د تماس نیولی و. افغانستان 99% خلک اوس ودې نتیجې ته رسېدلي دي چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی. معامله کړې ده، هغه هر کوم حکومت راغلی دی د هغې په سر یې معامله کړې ده، تجارتي مسایل یې سیاسي فشار له امله چې دي خراب کړي دي، هغه خپله ګټه چې ده هغه هغې ته ترجیح ورکړې ده، د مهاجرینو نه د ځینو نورو مسایلو نه د خوږ ګوتې په حیث باندې د افغانانو استفاده کړې ده. نو دا اوس دا دغه رښتینی تاریخ په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان نه یو ښه ګاونډی دی، نه یو اسلامي هیواد دی، او نه هم باید په راتلونکي کې په دغه هیواد باندې چې له بده بخته ټول واک د نظامیانو سره دی، ملکي حکومتونه هلته چې دی واک نه لري، هغوی په خپله باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړه کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان نه د یو ښه ګاونډیتوب هیله کول زه فکر کوم چې دا به غفلت وي، او دا به د خپل ځان سره دوکه وي او فریب.
مننه. مومن صاحب، اوریدونکي وویل چې دغه انوارالحق کاکړ خپل کاکړ دی، کاکړ قوم لوی قوم دی، اخوان ووسي، دی خوان ووسي، نور قومونه هم پښتانه دي، حداقل دی خو باید دغه اقدامات دی افغانانو پر ضد ونه کې چې د افغانانو د نیولو وایي، هغه چې د ده په وینا اسناد نه لري قانوني، د هغوی د نیولو لپاره اقدامات پیلوي، او په زمن کې د سرپرست حکومت د مقعد صدر اعظم پر وروستیو کې ډېرې توندې خبرې هم کړي، څرګندونې او په کراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي. که څه کراش دې ته پاکستان کې هم ډېر ملت پال ګوندونه دي چې د دواړو پولې دواړو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، بلې بلې. خو اوس چې د پاکستان مقعد صدر اعظم دی، دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې، څه فکر کوي؟ آیا دی کولای شي دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري د دغسې هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي؟
مننه. اول خو سیاستونه تاسو په پیری زنه غواړم چې سیاست ته ورداخلم، او دومره به د توایم چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیږي هغه مخامخ هلته په دې هغه مملکت کې هم په ګټسته او شاید یو سر خط ولري، خپل ټول شان ولري، هغه ته به ژوند سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي. ولې بیا هم زموږ من هایست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریښې لري او هم په پاکستان کې غټ ریښې لري. او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو واقعیت چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې دي چې دی هلته خپل یو ګټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخستې دی او بل پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي. افغان سوداګر هم یقینا درته وایم چې د زموږ وارداتي ترانزیت کې هلته راځي چې د پاکستان ډیره غټه منافع هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی. زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش تورلس یا جرلس پاچهی چې اوس تیرې شوی دی په دې ټولو کې مشکل ما دا ښایي زه ډیر کشم یخچالونه پر هغه خوا موږ نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې بره په ګوره بدل شوی دی ټول شان په مشکلات کې. نو زه فکر کوم چې
بله له مومن صاحب سره ملک چې ګمان ما اړیکه پرې شوله هم در سره تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلی خبره کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي. مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله، سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې. دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نه شوله. اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی کاملا سیاست بل ډول شوی دی. تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندلی دی. سیمې هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره ښې اړیکې لرو، د چین، پاکستان او ایران په ګډون هم هغوی له دې ډډه کړې چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. له دې مخکې ډېر ځلې ویل کېدل، پاکستان ویل، ایران ویل یا چین ویل چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمې ګټې هم تامینوي. ولې افغانستان اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن ته رسیدلی دی، آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمې د هیوادونو هغه ګټې لنډمهالې اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نورې هغه چې روا ګټې دي هغه تامین کړي؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم داسې عجولانه په تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه دغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري، یو قانون ولري، یو هدي اخل د افغانستان دغه قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپلو قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګۍ باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې څه نشته دي. د بل وخت کوم اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د د تیرو پنځه سلويختو کلونو کوم لړۍ چې د دیغه وکړې ده نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدارسه د سیمې هیوادونو تکمن وګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و. شاوخوا منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کاله یا شل کاله ولسمشران اته د ټول عمر لپاره دی. د چین وضعیت هغه ډول دی، د ایران وضعیت هغه ډول دی، پاکستان یو له نسبي دیموکراسي نه برخوردار دی خو بیا هم پاوز ډیر قوي هغه لري. یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي. دا ورته مهمه نه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازی د سرمنشي استازی ویلي دي چې که چیرې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه یې مطرح کوي او دا همغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، نه ګاونډیو هیوادونو نه نورو هیوادونو. نو که دغسې وي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي؟ ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو دي تورخم شخړه؟
خطر ډېر ده پورې د ځینو متخاصمو هیوادونو ګټې چې دي هغه په جنجال کې، هغه په یعنی جنگ کې او هغه په غناشي کې چې دین غښتې دي. ډېر گاونډیان به تر ډېره ده پورې کوښښ وکړي چې خب یو سونامیز لاره ونیسی او یو ډیپلوماټیک او هدي اخل هغه مداخله بنه کوي، لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخلې پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي د دې هغه ګټي چې دې هغه نه تضمینيږي په دې اساس باندې د دې هغه پالیسی چې راغلی نارشي د افغانستان کې نو تاسو وګورئ چې دا څه اوازې دي
یعنی په افغانستان کې یو مقتدر حکومت اقتدارګرا حکومت دې په ګټه نه دی
په هیڅ صورت باندې د دې په ګټه باندې نه دی تاسو مخکې د دیموکراسي خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د دیموکراسي چې و بې نظیره و نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لاس کار راغلل موږ ولیدل چې بیا یو سلطه درجه تغییر شو همدغه سي دا د دیموکراسي لسیزه موږ لرو موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغییر په ریښتیا راغی او دغه شل کاله وروسته نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغه سی یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تریخورېدلی شي دوی ته ورسېدلی شي دوی ته هدیا خلک د دوی ګټې متضرر کولی شي نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي نو همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې پمې باندې
مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته سره وصل شوی دی مومن صاحب تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما د سولې دي ورسره بناست وي څه ژمنې در سره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي
موږ کوشش کړی دی چې موږ هغه سلای مراتب مراتب موږ خپل لومړی ستونزې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خونی سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین درته د مخه موږ ورور یو څو شان ته اشاره وکړه موږ په څو شان باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقوقو او حقوقو څخه ان شاء الله موږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي دا موږ په عمل نه دل دي تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودې په د لیدر لودي د پاکستان ځنی چارواکي راغلي و یعنی زه هند ته د افغانستان د خاص خداسي هغه ته خبري وسولې چې درځو سفر په هیڅ وخت نه وي یعنی
یو د خوخ په لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خاصه دي چې څنګه وکولای شو چې دغه چې دا مشکل باید نور د پایته کې عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لري فکر راولي بیچارهګي راولي او پر موږ باندې به ام اسیاي معنا نور هیوادونه او هم د جنوبي اسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتبار منطقه دی ثابتوي او دا به د دوارو اقتصادو په تاوان وي موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي وجې دپاره کار کوو او دغه دواړه ملکه به د اقتصادي پیشرفت ته پاس پاتې وي
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او د غرض خپل خبريال مشال څنګه البته خبريال فرهاد شنواری څخه مننه او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ نن د تورخم د دروازې د بندیدو نه ورځې پوره دي د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرامانو ریاست نوري مخته یووړ
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے
سرو بازار جوڑا دی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود بولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے